دنیا کی سپر پاور کے صدارتی انتخابات میں کچھ ملک مداخلت کیوں کرنا چاہتے ہیں اور کیسے؟ آج کے پروگرام میں جائزہ لیں گے روس، چین اور ایران کے خلاف انتخابات میں بیرونی مداخلت کے امریکی الزامات کا۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ کسی بھی ایک ریاست کی طرف سے کسی دوسرے ملک کے انتخابات میں مداخلت کے الزامات کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن امریکہ جیسے طاقتور ملک کے صدارتی انتخابات میں چین، ایران، روس یا کسی اور ملک کی جانب سے مداخلت کی خبریں آنا، جہاں ایک طرف ان ملکوں کے لیے امریکی انتخابات کی اہمیت کی عکاسی کرتا ہے تو دوسری جانب یہ بھی بتاتا ہے کہ کیسے ٹیکنالوجی میں جدت اس بیرونی مداخلت کو ممکن بنا رہی ہے۔ امریکہ کے مطابق روس، چین اور ایران امریکی عوام کی رائے پر اثر انداز ہونے کے لیے نئی ٹیکنالوجیز کا سہارا لے رہے ہیں اور امریکی معاشرے میں پہلے سے پائی جانے والی تقسیم سے فائدہ اٹھانے کے ساتھ ساتھ اسے بڑھاوا بھی دے رہے ہیں۔ گزشتہ کئی مہینوں سے بائیڈن انتظامیہ روس کو خبردار کر رہی ہے کہ وہ امریکی صدارتی انتخابات میں غلط معلومات اور پروپیگنڈے کے ذریعے مداخلت سے باز رہے، اور چین اور ایران پر بھی بار بار ایسے ہی الزام لگ رہے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم جائزہ لینے کی کوشش کریں گے کہ کیا یہ تینوں ملک واقعی امریکی انتخابات پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ایسا کرنے سے وہ کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ویو اردو اب واٹس ایپ پر بھی موجود ہے۔ اسکرین پر دیے گئے کیو آر کوڈ کو سکین کر کے آپ ہمارے واٹس ایپ چینل کو تازہ ترین خبروں، ترجیحوں اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے فالو کر سکتے ہیں۔ اس ہفتے کے آغاز میں امریکی انٹیلیجنس حکام نے صدارتی انتخابات میں بیرونی عناصر کی طرف سے مداخلت پر ایک پریس بریفنگ میں بتایا کہ روس 2024 کے امریکی صدارتی انتخابات کو نشانہ بنانے کے لیے مصنوعی ذہانت کا استعمال کر رہا ہے۔ امریکی حکام کا دعویٰ ہے کہ روس امریکی انتخابات پر اثر انداز ہونے کی غرض سے مصنوعی تصاویر، ویڈیوز اور آڈیوز اور تحریری مواد کو آن لائن پھیلا رہا ہے۔ اس ماہ کے آغاز میں امریکہ کے اٹارنی جنرل کی طرف سے روس کے سرکاری ٹی وی سے منسلک دو صحافیوں پر الزام لگایا گیا کہ وہ امریکی صدارت کی انتخابی مہم کے دوران روسی حکومت کے لیے سازگار سمجھے جانے والے مواد کو شائع کرنے اور پھیلانے کی کوششوں میں ملوث ہیں۔ اس بریفنگ میں ایران اور چین پر بھی الزام لگایا گیا کہ وہ انتخابی مہم کے دوران آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے مختلف ایشوز پر امریکی ووٹرز میں پائی جانے والی تقسیم کو گہرا کرنے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امریکی خفیہ اداروں نے حال ہی میں ایران پر الزام لگایا کہ اس نے چند ماہ پہلے ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کی انتخابی مہم کا ڈیٹا چوری کر کے سابق ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار صدر جو بائیڈن کی ٹیم کے کچھ اراکین کو بھجوایا، جسے بائیڈن کی ٹیم لینے کی خواہش مند نہیں تھی، جبکہ ایران ان الزامات کی تردید کرتا آیا ہے۔ سال 2024 کو سپر الیکشن ایئر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ دنیا کے 72 ملکوں میں اس سال انتخابات ہو رہے ہیں۔ ان انتخابات کے فری اینڈ فیئر ہونے کی بحث کے علاوہ عموماً حریف ملکوں کی طرف سے الیکشن میں مداخلت پر بھی تشویش کا اظہار کیا جاتا ہے۔ وائس آف امریکہ کی فائزہ بخاری اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ کسی ملک کے انتخابات میں مداخلت کن کن طریقوں سے کی جاتی ہے۔ بہت شکریہ فائزہ، آپ ہمیں جوائن کر رہی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ جو انتخابات میں مداخلت ہے اب آج کل کے دور میں، اس کے طریقے کون سے ہیں، ٹیکنالوجی کیسے استعمال ہوتی ہے اور کون سے طریقے سب سے زیادہ استعمال ہوتے ہیں اس میں؟
جی اسد، ایسٹ اسٹریٹ کام ٹاسک فورس ایک آرگنائزیشن ہے جو کہ یورپی یونین کے ڈپلومیٹک سروس کے ساتھ بھی کام کرتی ہے، اور انہوں نے بہت ان ڈیپتھ اسٹڈی کی ہے کہ کس طرح سے الیکشنز کے دوران مختلف ممالک یہ بیرونی مداخلت کا استعمال کرتے ہیں۔ خاص طور پہ انہوں نے روس کو بہت اسٹڈی کیا ہے، اور ان کے مطابق چار بیسک گروپس میں تقسیم کیا جا سکتا ہے جس طرح سے مختلف اسٹریٹجی چیز استعمال کی جاتی ہیں۔ پہلا ہے انفارمیشن کو مینیپولیٹ کرنا، یعنی کہ سوچی سمجھی ایک سازش کے تحت، ایک پلاننگ کے تحت آپ غلط معلومات، وہ کسی سیاسی امیدوار کے حوالے سے ہو سکتی ہے، کسی جماعت کے حوالے سے ہو سکتی ہے، کسی تنظیم کے حوالے سے ہو سکتی ہے، اس کو باقاعدہ جو ہے ٹارگیٹڈ آپریشنز کے ذریعے وہ مہم جو ہے وہ چلائی جاتی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ووٹرز ہیں ان کے ذہن میں ایک کنفیوژن پیدا کرنا، ایک ان کو بدظن کرنا کسی پرٹیکولر امیدوار یا سیاسی جماعت کے خلاف، اور اس کنفیوژن کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ اس ملک کے جو جمہوری ادارے ان پر سے اعتماد کم ہوتا ہے ان ووٹرز کا، اور یہ جو الیکشن کا جو جمہوری عمل ہے وہ بھی ڈی ریل ہو جاتا ہے۔ اور ڈس انفارمیشن آبویسلی اس کی سب سے زیادہ کامنلی یوز جو طریقہ ہے۔ دوسرا ایک اور طریقہ ہے، سیاسی اشتہار بازی کی جاتی ہے، یعنی فیک اکاؤنٹ سوشل میڈیا پلیٹ فارمس پہ بنائے جاتے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی امیدوار کو مصنوعی طور پہ آپ زیادہ مقبول شو کر سکتے ہیں یا اس کی مقبولیت کو کم بھی دکھانے کی کوشش کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک
اس پہ فائزہ انفلوئنسرز بھی یوز ہوتے ہیں کیونکہ سوشل میڈیا انفلوئنسرز کی بھی کافی بات ہوتی ہے.
جی بالکل جو یہ ممالک خاص طور پہ روس ہے ایران جن کا آپ نے ذکر بھی کیا, جب امریکہ میں یہ ایسے ممالک جو جن کو وہ اپنا دشمن سمجھتے ہیں وہاں پہ جب الیکشنز ہوتے ہیں تو ان کی بہت نظر ہوتی ہے اور ان کے اپنے مضمون مقاصد بھی ہوتے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس جماعت کا ایک پرٹیکولر جماعت کا جو ہے وہ فرد جو ہے وہ جیت جائے الیکشن. یہ وہ تو یہ پوری ایک ٹارگیٹڈ جو ہے وہ کیمپین ہوتی ہے. تیسرا ایک طریقہ جو ہے انفارمیشن کو مینیپولیٹ کرنے کا, اس کو ہم کہتے ہیں سینٹیمنٹ ایمپلیفیکیشن, یعنی کہ خاص قسم کے جذبات کو ابھارا جاتا ہے. آج کل چونکہ لائیو کوریجز آپ نے دیکھے ہوں گے, کسی بھی امیدوار کی کوئی لائیو کوریج ہو رہی ہوتی ہے ان کے کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹفارم, تو اس کے نیچے اگر آپ جو فیڈ بیک آ رہی ہوتی ہے اس پہ غور کریں تو بہت سے بوٹس اور اس طرح سے جو آرٹیفیشلی وہ کیے جاتے ہیں فیڈ بیک آ رہی ہوتی ہے اور ایک طرح کی ہوتی ہے, اور اس کا بھی مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی امیدوار کے اگینسٹ ایک طرح سے جو ہے وہ بیانیاں کریٹ کیا جا سکے. تو یہ سارے بوٹس اور اس طرح کے جو ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں. دوسرا جو بڑی کیٹیگری ہے وہ ہے سائبر ڈسٹرپشن کی, اور اس کی سب سے جو کامن ایگزامپل تو ہم نے دیکھی ہے کہ آن لائن ہیکنگ کی جاتی ہے, نہ صرف سرکاری ادارے بلکہ جس ملک کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے اس ملک کی جو این جی اوز ہیں, اس وہاں کے جو میڈیا کے ادارے ہیں, ان اور تھنک ٹینکس جو ہیں ان کے ویب سائٹس کو ہیک کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ وہ جانا جا سکے کہ وہ کیا سوچ رکھتے ہیں, ان کی پلاننگس کیا ہے, اور اس سے ان کو یہ بھی پتہ چلتا ہے ہیکرس کو کہ کون سے ایریاز ہیں جو ان کی ویکنیسز ہیں تاکہ فیوچر میں اس کو ٹارگیٹ کیا جا سکے. اس کے علاوہ انفراسٹرکچر جو ہے اس پر بھی سائبر حملے کیے جاتے ہیں, جیسے امریکہ میں الیکٹرانک جو ہے ووٹنگ سسٹمز ہیں. اس کے علاوہ جو ووٹرز کا ڈیٹا بیس ہے اس میں بہت سی انفارمیشن ہوتی ہے, تو اس کے اندر داخل ہو کے ان نیٹ ورکس میں داخل ہو کے منیپولیشن اس طرح سے کی جاتی ہے کہ ووٹنگ جیسے گنتی جو ہوتی ہے ووٹوں کی گنتی اس میں جو ہے ہیرا پھیری کی جا سکتی ہے سسٹم کی وجہ سے. اس کے علاوہ
یہ تو شاید اس کے چانسز تو کافی کم ہوں گے فائزہ, لیکن سوشل میڈیا کا جو یوز ہے وہ اس پہ بہت زیادہ بات ہوتی ہے اور اس کو بہت زیادہ اس منیپولیشن کے لیے ایز اے ٹول سمجھا بھی جاتا ہے, اور ہر طرف سے اس کانٹیکسٹ میں ماہرین بھی سمجھتے ہیں کہ وہ ایک سازگار ٹول ہے. اس پہ کچھ بتائیے ہمیں.
جی, سوشل میڈیا کمپنیز آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب الیکشنز کے قریب کسی بھی ملک میں جب الیکشنز ہوتے ہیں تو یہ جو بڑے سوشل میڈیا گروپس ہیں پلیٹ فارمز ہیں وہ بہت سے نئے رولز اینڈ ریگولیشنز بھی جاری کرتے ہیں, کیونکہ یہ بات انڈرسٹوڈ ہے کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا سب سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے, جو مختلف میں آپ کو طریقے بتا رہی ہوں ہیکنگ کی جاتی ہے, اس کے علاوہ جو ڈس انفارمیشن پھیلائی جاتی ہے تو سب سے زیادہ سوشل میڈیا کا ہی استعمال کیا جاتا ہے, اور بوٹس فیک اکاؤنٹس بنا کے. اس کے علاوہ
تو پاکستانی آڈینس بھی کافی
جی بہت زیادہ آگاہ ہیں. اس کے علاوہ ہیک اینڈ لیک آپریشن کیا جاتا ہے, اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی سیاسی امیدوار یا کوئی جماعت ہے ان کے جو پرائیویٹ ڈاکیومنٹس ہیں یا پرائیویٹ ای میلز ہیں اس تک ایکسس حاصل کی جاتی ہے, اور ایک خاص مخصوص ٹائم پر اس کو لیک کر دیا جاتا ہے, اور اس کا بھی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کے امیج کو ان کے ساکھ کو جو ہے متاثر کیا جا سکے. ایک ٹائپ کی ہوتی ہے بڑی جو کیٹیگری, اس کو گرومنگ کہا جاتا ہے, یعنی کہ جو جیسے روس ہے وہ اگر امریکہ پہ اثر انداز ہونا چاہ رہا ہے تو وہ کسی بھی جو فرد ہے یا تنظیم اس کو مراد دے کے, یوزلی جو ہیں وہ تجارتی یا اس طرح کے تعلقات بنا کے آپ کو مراد دے کے سلولی سلولی آپ کی سوچ کو تبدیل کیا جاتا ہے اس طرح سے کہ آپ کو پتہ نہ چلے کہ آپ کو انفلوئنس کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ معاہدے ایسے کرائے جاتے ہیں ملکوں کے درمیان جس میں آپ ایک کنٹری کے مضمون مقاصد ہوتے ہیں لیکن بظاہر لگتا ہے کہ ہم جو سالسی کر رہے ہیں یا آپ کو اس طرح کا جو ہے معاہدہ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ کسی پارٹی یا ان کی سیاسی مہم پہ پیسے لگا کے انفلوئنس کیا جاتا ہے, اس کی ایک رپورٹ ہم آپ کو دکھائیں گے بھی آج کے شو میں. اور لاسٹ کیٹیگری ہے وہ ہوتی ہے اگر یہ سارے حربے کوئی ملک استعمال کرنا چاہ رہا ہے وہ کامیاب نہیں ہو رہے تو وہ ہوتی ہے ایکسٹریم انٹروینشن, یعنی انتہائی جو اقدامات اٹھائے جاتے ہیں. اس میں ڈائریکٹ فوجی انٹروینشن یعنی عسکری جو طور پر آپ کسی ملک پہ حملہ بھی کر سکتے ہیں, لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل ڈائریکٹ حملوں کی بجائے جو ففتھ جنریشن
وار جس کا پاکستان میں بھی ذکر رہتا ہے. بہت شکریہ فائزہ, آپ ہمیں بتا رہی تھیں کہ کس کس طرح سے آج کل کے دور میں الیکشنز جو ہیں وہ انفلوئنس کیے جاتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. کیا امریکہ کی حریف طاقتیں نومبر کے صدارتی انتخابات پر اثر انداز ہونے کی کوششیں تیز کر رہی ہیں؟ وائس آف امریکہ کی اس رپورٹ میں ان جدید کاروائیوں کا ذکر کیا گیا ہے جن کا دائرہ کار امریکی ووٹرز پر اثر انداز ہونے کے لیے وسیع کر دیا گیا ہے.
امریکہ کے صدارتی انتخابات کی دوڑ میں ووٹروں کی حمایت حاصل کرنے کی کوششیں پوری طرح جاری ہیں.
We will save our economy.
ہم اپنی معیشت کو بچائیں گے, ہم متوسط طبقے کو بچائیں گے.
اب وقت آ گیا ہے کہ نیا مرحلہ شروع کیا جائے.
لیکن امریکی عہدیداروں کے مطابق مقابلے میں روس داخل ہو گیا ہے.
صدر ولادیمیر پوٹن کے قریبی حلقے نے جس میں سرگئی کریانکو بھی شامل ہیں پبلک ریلیشننگ کی کمپنیوں کو ہدایت کی کہ وہ امریکہ میں 2024 کے صدارتی انتخابات پر اثر انداز ہونے کے ایک پروگرام کے حصے کے طور پر غلط معلومات اور سرکاری بیانیے کی تشہیر کریں۔
امریکی فرد جرم کے ایک حصے کے مطابق اس سکیم میں یہ بھی شامل تھا کہ درجنوں نیوز ویب سائٹس کی نقل بنا کر اہم ایشوز کے بارے میں امریکی ووٹروں کی سوچ پر اثر انداز ہوا جائے۔ دوسرے حصے میں روس کے سرکاری حمایت یافتہ میڈیا آؤٹلیٹ آر ٹی پر الزام تھا کہ اس نے امریکہ میں قائم ایک میڈیا کمپنی کو $1 کروڑ فراہم کیے
To pay unwitting Americans.
ان لا علم امریکیوں کو دینے کے لیے تاکہ وہ امریکی انتخابات پر اثر انداز ہونے اور جمہوریت کو متاثر کرنے کے لیے کرملن کے پیغام کو اپنائیں۔
روس نے ان الزامات کی تردید کی ہے۔
یہ روسوفوبیا ہے، اظہار رائے کی آزادی پر ایک حملہ، یہ امتیازی سلوک ہے، الیکشن کے دنوں میں کنٹرول کرنے کا امریکہ اور ڈیپ سٹیٹ کا ایک انتہائی برا کھیل۔
امریکی عہدیداروں نے اس تردید کو مذاقہ خیز کہتے ہوئے مسترد کر دیا۔ اس ماہ کے شروع میں جاری ہونے والے انٹیلیجنس کے کھلے اندازے میں روس کو آئندہ انتخابات کے لیے سب سے زیادہ فعال غیر ملکی خطرہ کہا گیا، جس کا مقصد سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی فتح کے امکانات میں اضافہ کرنا تھا، اور اس کے علاوہ ایران بھی ہے۔
We have observed الیکشن کے ان دنوں میں ہم نے ایران کی جانب سے بھی بڑھتی ہوئی جارحانہ سرگرمی دیکھی ہے، ان میں سابق صدر ٹرمپ کی انتخابی مہم کو نقصان پہنچانے اور الیکشن کے ایران کے مفادات کے خلاف نتائج سے بچنے کی حالیہ ایرانی سرگرمی کی اطلاعات بھی شامل ہیں۔
امریکہ میں انٹیلیجنس کے عہدیداروں نے کہا ہے کہ چین بھی چھوٹے پیمانے پر سوشل میڈیا کی ایک مہم چلا رہا ہے، جس کا مقصد بیجنگ کے مخالف خیال کیے جانے والے امیدواروں کو نقصان پہنچانا ہے۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا ایسے اقدام روکنے کی امریکی کاروائی مؤثر ہو رہی ہے؟
میرا نہیں خیال کہ اب تک یہ واقعتاً ایک بڑا مسئلہ بن سکا ہے جس پر بیشتر امریکی ووٹروں کی نظر ہو، مگر ووٹروں کے لیے یہ سمجھنا بہت اہم ہے کہ ہو کیا رہا ہے اور اس میں وہ مہرے کیسے بن سکتے ہیں۔
اور ایسے میں جب امریکی ووٹ دینے کی تیاری کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے۔ جیف سیلڈن کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ۔
امریکی انتخابات میں کسی غیر ملک کی مداخلت کے امکانات ختم کرنے کے لیے کچھ اصول وضع کیے گئے ہیں، لیکن کیا ان پر پوری طرح سے عمل ہوتا ہے؟ جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
سن 2016 کے صدارتی انتخابات میں روسی مداخلت سے لے کر چینی ملکیت والے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹک ٹاک پر غلط معلومات پھیلانے تک امریکی سیاست میں غیر ملکی مداخلت ایک مسلسل تشویش بن گئی ہے۔ لیکن سیاسی عمل میں غیر ملکی مداخلت کے بارے میں قانون کیا کہتا ہے؟ وفاقی الیکشن کمیشن، جو 1974 میں اپنی تشکیل کے بعد سے انتخابی مہموں کو ریگولیٹ کرتا ہے، غیر ملکی شہریوں کو کسی بھی وفاقی، ریاستی یا مقامی انتخابات میں حصہ ڈالنے سے سختی سے منع کرتا ہے۔ اس میں کسی بھی مالی، مشاورتی یا فیصلہ سازی کے عمل میں ایسے کسی بھی شخص کا کردار شامل ہے جو نہ تو شہری ہے اور نہ ہی مستقل رہائشی، یا کوئی غیر ملکی ادارہ جیسے کہ حکومت، کارپوریشن یا سیاسی جماعت۔ اسی طرح قانون امیدواروں یا ان کے معاونین کو بھی جانتے بوجھتے ہوئے اس طرح کے تعاون کو قبول کرنے یا اس کا تقاضا کرنے سے منع کرتا ہے۔ پابندی کا مقصد ملکی سیاست پر غیر ملکی اثر و رسوخ کو روکنا ہے۔ امریکہ کا یہ ایک رہنما اصول تب سے ہے جب صدور جارج واشنگٹن اور تھامس جیفرسن نے الجھا دینے والے اتحاد کے خلاف خبردار کیا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس اصول پر عمل درآمد زیادہ پیچیدہ ہو گیا ہے۔ مثال کے طور پر بڑی غیر ملکی کمپنیوں کے ملک میں موجود ذیلی ادارے اگر امریکہ میں موجود ہیں تو انتخابات کے لیے احتیاط دے سکتے ہیں، اور متعلقہ فیصلے امریکی شہریوں یا مستقل رہائشیوں کے ذریعے کیے جاتے ہیں۔ سپریم کورٹ کے سن 2010 کے سٹیزنز یونائٹڈ نامی فیصلے نے غیر ملکی اداروں کے لیے سپر پیکس کو عطیہ دے کر انتخابات پر اثر انداز ہونے کا ایک اور راستہ کھول دیا، جو کہ انتخابی مہموں کے ساتھ براہ راست رابطہ نہ بھی کریں تو بھی اکثر انتخابی اہداف کے لیے کام کرتے ہیں۔ اور ابھی حال ہی میں وفاقی الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا کہ غیر ملکی عطیہ دہندگان بیلٹ سے متعلق اقدامات میں حصہ ڈال سکتے ہیں جو تکنیکی طور پر انتخابات کے طور پر شمار نہیں ہوتے ہیں، لیکن ان میں انتخابات سے متعلق اہم معاملات جیسے کہ کانگریس ڈسٹرکٹس کی دوبارہ ترتیب پر ریفرینڈم شامل ہو سکتے ہیں۔ کثیر ملکی کارپوریشنز اور عالمی میڈیا پلیٹ فارمز کی باہم جڑی ہوئی دنیا میں غیر ملکی اثر و رسوخ اور ملکی سیاست کے درمیان کی لکیر تیزی سے دھندلی ہوتی جا رہی ہے۔
امریکی انتخابات میں بیرونی مداخلت کتنا تشویشناک معاملہ ہے اور امریکہ کے سیکیورٹی اداروں میں یہ کتنی قابلیت ہے اس حوالے سے کہ ان خطرات سے نمٹنے کے حوالے سے وہ اقدامات کر سکیں، اس پر بات کرتے ہیں بارڈ کالج نیو یارک سے منسلک ڈاکٹر اسماء عباس اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر اسماء، بہت شکریہ آپ کا۔ امریکہ میں بیرونی مداخلت کے معاملے پر کیوں اتنی تشویش پائی جاتی ہے؟ کیا اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ اس وجہ سے کسی ایک سیاسی پارٹی کا فائدہ یا نقصان ہو؟
السلام علیکم اسد، تھینک یو فار ہیونگ می۔ شاید دو چیزیں میں کہوں گی تھوڑا سا اس سوال سے تھوڑا پیچھے ہٹ کے۔ اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ لبرل ڈیموکریسی یا جمہوریت کے معنی کیا ہیں اور کس نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ جمہوریت کو اس طرح سے لنک کر کے صرف الیکشنز کی فیئر فری ٹرانسپیرنسی کے اوپر ملکوں کو اوور دا پاسٹ 70 ایئرز اور سو ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ کون سے ملک زیادہ جمہوری ہیں، کون سے ملک فیلڈ ڈیموکریسیز ہیں، جس میں ہمارے طرح پاکستان اور بہت سارے ہمارے طرح کے ملک شامل ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس میں امریکہ کا ہمیشہ سے امریکی اکیڈیمیا کا، امریکی اسکالرس کا اور امریکی انسٹیٹیوشنز کا بہت بڑا ہاتھ رہا ہے to decide for everyone کہ جمہوریت کے معنی کیا ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ امریکہ کا باقی ملکوں کی ڈیموکریسیز میں، باقی ملکوں کے الیکشن پروسیسز میں کتنا ہاتھ رہا ہے، اور یہ بہت کوئی کوورٹ ہاتھ نہیں تھا، بہت اوورٹ ہاتھ ہے جس سے لوگوں کی جمہوری اقدار اور جمہوری جو ان کی ساری کاوشیں ہیں ان کو بھی مزمار کیا گیا امریکی انفلوئنس سے۔ سو اب میرے لیے یہ سوچنا کہ ایک بڑی خطرے کی گھنٹی ہے دو سوال کریٹ کرتا ہے۔ وہ یہ کہ کبھی بھی پالیٹکس میں یا سوشل آرڈرز کے اندر جب بھی کوئی کرائسس یا تھریٹ کو ڈکلیئر کرتا ہے، اس کا مطلب آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس جو بھی ڈکلیئر کر رہا ہے یہ کرائسس، اس کے پاس اس کرائسس کا جو مداوع وہ آلریڈی ہے، کہ ان دا سینس کہ جب آپ کسی کرائسس کو ڈکلیئر کرتے ہیں سو یو آلریڈی ہیو این آئیڈیا آف وٹ از گوئنگ ٹو برنگ اباؤٹ دی آرڈر۔ تو ہمیشہ جب بھی کوئی سیاسی باتیں ہوتی ہیں، اس میں جب کوئی بھی ہم چیز کو ڈکلیئر کرتے ہیں ایز ٹروتھ، ہمیں ہمیشہ یہ سوچنا ہے کہ کس کے لیے وہ ٹروتھ وہ ہے، وہ کرائسس ہے، کس کے لیے وہ ٹروتھ ٹروتھ نہیں ہے۔ اور یہ سوچ اس لیے، اور تیسرا اور اس کا دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم نے جب کہ امریکہ نے جو بھی چیزیں کی ہیں دنیا میں لوگوں کی جمہوریت کے خلاف، ان کی جمہوریت کو چیلنج کرنا، ان کے اپنے پروسیسز کو ڈسٹرپٹ کرنا، اس میں پھر ہمیشہ وکٹم بن جانا، یہ تو امریکہ کا بہت پرانا ہے کہ جو بھی چیزیں آپ نے دنیا میں بھیجی وہ آپ کے پاس واپس نہیں آئیں گی کیا؟
تو آپ اس کو اسی کی کڑی سمجھتی ہیں؟ آپ جب یہ کہہ رہی ہیں کہ دنیا کے دوسرے ممالک کی جمہوریتیں جو ہیں اس میں امریکہ نے کردار ادا کیا اوورٹلی، ان فیکٹ ناٹ ایون کوورٹلی، سو دوسرے ممالک امریکہ کے انتخابی عمل میں کیوں مداخلت کرنا چاہیں گے؟ اگر ہم حقیقی معنوں میں یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے کچھ خاص مقاصد ہو سکتے ہیں تو وہ کیا ہوں گے؟
تو ظاہری بات ہے ہم نے وہی ٹیمپلیٹ بھیجا ہے دنیا میں، تو روس ہو، وہ ایران ہو، وہ چین ہو، اور ممالک ہوں، ان کے پاس اپنے مقاصد ہیں۔ ابھی جو جیو پولیٹیکل سچویشن ہے دنیا میں، اس میں جو بھی چاہے روس کی بہت عرصے سے مداخلت ہے، آر ٹی ہم نے جو بھی اپنے سنا، بہت انفارمیٹیو چیزیں تھیں جو آپ کے گیسٹ نے بھی بتائیں اور آپ کی رپورٹ نے، تو اس میں ظاہری بات ہے ایک مقصد یہ ہے کہ امریکی جمہوریت کو رائٹ ونگ ڈائریکشن میں لے جانا, جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے کہ اس میں جو ہے وہ اس کا بہت بڑا پلان ہے کہ امریکی ڈیموکریسی کو وہ ڈسٹروائے کرے. جو بھی ابھی ڈیسیزنز جو پلان 2005 ہے 2030 آئی ایم ناٹ ریممبرنگ کریکٹلی, اس میں تو اینڈ ہی ہیز پرومسڈ ہز آڈینسز کہ ہم اس چیز کو ٹھیک کر کے رہیں گے. اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس کو زیادہ جمہوری بنائے, اس کا مقصد یہ ہے کہ ٹو برنگ اٹ بیک ٹو دا پریمسز آف وائٹ سپریمیسی. جو بھی لبرل ڈیموکریسی امریکہ کی تھی وہ انیشلی تو وہ سب لوگوں کے لیے تو تھی بھی نہیں نا, تو ہم نے تو اس طرح سے اٹس ویری کنسسٹنٹ ود دا ہسٹری. سو ڈونلڈ ٹرمپ کو بوسٹ ملتی ہے روس سے, ٹھیک ہے, تو اس میں پھر ٹو کرائی وولف از اے پریٹی پرابلمٹک تھنگ. اس کے علاوہ اب اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو بھی لیفٹ اور رائٹ کی دونوں قوتیں, چاہے وہ ریپبلکنس ہوں چاہے وہ ڈیموکریٹس ہوں, انہوں نے اڈاپٹ کی ہے وہ لینگویج جو اس طرح کی قوتوں نے پھیلائی ہے. ایک ایگزامپل اس کا یہ ہے کہ امیگرنٹس کے خلاف جو ایک جنرل ایک ال ول ہے, ایک جنرل سسپیشن ہے جو کہ لیفٹ اور رائٹ دونوں کو بہت دفعہ سوٹ کرتا ہے, تو وہ سب نے اکراس دا اسپیکٹرم جو لفظ مائیگرنٹ استعمال کرنا شروع کر دیا. آپ خود ہی دیکھیے گا کہ چاہے وہ تھنک ٹینکس ہو چاہے وہ کوئی ہو, یہ بڑا کیژول اور یو نو اٹ ہیز بین این انٹرسٹنگ شفٹ ٹوورڈز اے ڈسکورس کہ جہاں پہ لیفٹ اور رائٹ سپوزٹ قوتیں ہیں وہ ایک ہی طرح سے دیکھ رہی ہیں, دیئر از اے کنسنسس آن سرٹن تھنگز بینگ ڈیولپڈ.
تو اسما اسی میں ایڈ آن کرتے ہوئے میں چاہوں گا کہ ہم, کیونکہ ڈائریکٹ انٹروینشن تو شاید اس طرح سے انتخابات میں پاسبل اب نہیں رہی ود دا نیو ایج, تو میڈیا کتنا رول پلے کر رہا ہے خاص طور پہ سوشل میڈیا؟
او انارمسلی. دیکھیے یہ جو ہم نے سوچا تھا کہ یہ جمہوری قوتیں ہوں گی, پاپولر میڈیا, پاپولر سوشل میڈیا, تو ہمیں معلوم ہے کہ کارپوریشنز جو ہیں اور جس طرح سے اب دیکھیے فنڈنگ ہم از اے بیسک تھنگ, ہم کہتے ہیں ٹریک دا منی, رائٹ؟ تو چاہے وہ الیکشنز میں ہوں, امریکی جو الیکٹریٹ ہے اٹ از ناٹ نیو ٹو دی انٹروینشن بائی پیپل ود منی, ٹھیک ہے. جو انٹرسٹ گروپس لابینگ کا پورا پریمس ہی یہ ہے کہ جو نارمل ایک ریپبلکن ڈیموکریسی یا ڈائریکٹ ڈیموکریسی یا ایک ریپرزینٹیو ڈیموکریسی کا آئیڈیا ہے, اس کو ڈسٹرپٹ کر کے آپ لابیسٹ گروپس کو, انٹرسٹ گروپس کو وہ پاور دیتے ہیں جو عام لوگوں کے پاس نہیں ہے. تو اس میں ایک بڑا انٹرسٹ گروپ ہمیشہ سے میڈیا انڈسٹری رہی ہے, اور اسپیشلی اسی میڈیا کے ایکسپینشن میں اگر سوشل میڈیا, فیس بک, یہ لوگ سب میٹا, ایکس, یہ سب آتے ہیں, اور ان کی چاہے آپ فلسطین کے مسئلے میں دیکھ لیں, ہر طریقے سے جو مداخلت ہے وہ آپ یہ مت سمجھیے کہ کارپوریشنز کا جو فنڈامنٹل گول ہے وہ کسی بھی نیشن اسٹیٹ, چاہے وہ امریکہ ہو چاہے وہ روس ہو, اس کے ساتھ نہیں ہے. کیپٹلسٹ, دی کیپٹلسٹ ورلڈ از پروڈیوس از ہیز اٹس اون لاجکس. کمپنیز وانٹ واٹ از بیسٹ فار دیم ریگارڈلس آف اینی نیشنل انٹرسٹ. تو وہ چاہے وہ رشیا کے ساتھ مل کے کریں, چاہے وہ روس یا ایران کے ساتھ مل کے کریں, یہ ساری جو براڈ کاسٹ کمپنیز ہیں, آپ ہمیں ایگزامپل میں دوں گی کہ ابھی بھی سوشل میڈیا میں جس طرح سے ایون within the Muslim world جو بھی رفٹس پیدا کیے جا رہے ہیں بائی کریٹنگ ایکسٹریمسٹ اسپیسز فار شیعہز ان اے سملر وے دیٹ دے ور کریٹڈ فار سنیز اینڈ وہابی مسلمز, لائک دیٹ از ہیپننگ, اور وہ بالکل ہی
سو بیسیکلی اسی وہی آپ نے کہا کہ پلے بک جو ہے وہ یہاں بھی فالو ہو رہی ہے. لاسٹ پہ کوئکلی, میرے پاس تقریباً ایک منٹ ہے, تھنک ٹینکس کا کردار اس میں کیا ہے اسما, اگر ہم اس پہ بات
کریں؟ سوری اسد, اٹس اگین ٹریس دا منی کہ کہاں سے فنڈنگ آتی ہے تھنک ٹینکس کی. واٹ از دا ہسٹوریکل رول آف دی ہیریٹیج فاؤنڈیشن, دا بروکنگز انسٹیٹیوشن, کہاں پہ اکیڈیمیا؟ دیکھیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم کسی بھی فیسٹ آف سوسائٹی کو انسنٹ نہ قرار دیں. اکیڈیمیا کا رول, امریکی اکیڈیمیا کا رول, فنڈنگ فار اکیڈیمیا دیٹ پروڈیوسڈ سرٹن کائنڈز آف نالجز جس سے ایکسپرٹس کریٹ ہوئے, وہی ایکسپرٹس آپ کی میڈیا میں آتے ہیں, وہی ایکسپرٹس انٹیلیجنس ایجنسیز کو ٹرین کرتے ہیں. تو یہ تو ایک تو بڑی کامن سی چیز ہے کہ تھنک ٹینکس کو آپ میڈیا سے سیپریٹ نہیں کر سکتے, تھنک ٹینکس کو آپ انٹرسٹ گروپ سے سیپریٹ نہیں کر سکتے, چاہے وہ امریکن فنڈ. اب ہسٹوریکلی آرٹس کلچر آرگنائزیشنز کی فنڈنگ کم ہوتی گئی, لیکن یہ اور جو پوری دنیا میں ہم نے پھیلایا ہے کہ این جی اوز کی فنڈنگ آپ کو یہاں سے مل سکتی ہے, یہاں سے مل سکتی ہے, وچ بیسکلی ایکٹ ایز یو نو سب گورنمنٹس, لائک اے کائنڈ آف کوورٹ گورنمنٹس, کہ ایک دوسرے کو پریس کر کے انٹرنیشنل این جی اوز پلے دا سیم رول ایز انٹرنیشنل national, like imperial governments used to play.
So basically, میرے پاس وقت کی کمی ہے, میں یہاں روکوں گا اس ڈسکشن کو. بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا, لیکن دی کلوزنگ نوٹس, آپ نے جس طرح سے کہا کہ ٹریک دا منی, دیٹس ویئر دا ہول فٹ پرنٹ از. بہت شکریہ آپ کا.
سوری ٹو سے دیٹ. تھینک یو.
اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
د بدلو په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری, او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي, موږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه, امیدونه, او د غوره سباوند د پاره زموږ ارزوګانې آزادی میڈیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
ڈی ویب پانا پخپلو موبایلونو کی دا این ٹی ایچ لنک اپ دلاری خلاصونه شی. د دې طریقه به تاسو خو یو چې تاسو په آی فون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ڈی ویب پانا وګورئ. د این ٹی ایچ لنک اپ ډاونلوډ اولو لپاره که تاسو سره آی فون وي, نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ, او که له تاسو سره انډراید فون وي, نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. لکھا روس تھا لٹون کی این ٹی ایچ لنک بولی تھی او دا ایپ ڈاؤن لوڈ پدویم پڑا دا آئی ایگری تھنے کی کھا گئی او بیا دا فلیگ لان دے دا کنیکٹ تھنے کی کھا گئی او پدریم پڑا ہو گیا دا اوکے تھنے یا پٹھا کی کھا گئی لیکن ایک دو روس تھا خاصو دا بی بی پانا پانسی او بس پلے پخے پر اونی وہ بورے او لکھا غزا یا تاسو کولی شی چے دا پلے پخے ٹول پروگرامونا ریپورٹونا او لکھنی ولولی او بورے.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری, او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي, موږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه, امیدونه, او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادی میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ڈی بی ویب پانا په خپل موبایلونو کې د این ٹی ایچ لنک اپ دلاري خلاصونه شی. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آی فون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ڈی بی ویب پانا وګورئ. د این ٹی ایچ لنک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آی فون وي, نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ, او که له تاسو سره انډراید فون وي, نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ.
لهغه ورستا لټون کی ان ٹی ایچ ا لنک ولیکي او داغه اپ ډاونلوډ فدویم پړاو د آی اګری ثنې کی خاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ ثنې کی خاګي او فدریم پړاو بیا د اوکی ثنې کی یا پټ کی خاګي لکنیکټ دو ورستا تاسو د بی وی پانا فانسي او د خپل پخې پرونی وګوري
او لهغه زایا تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولې او وګورئ
تا توافقنامه حکومت ترامپ با طالبان را نپذیرد و می توانست آن را رد کند.
ولی جو بایدن روز سه‌شنبه در سخنرانیش به 79 مجمع عمومی ملل متحد بار دیگر از تصمیم خروج از افغانستان دفاع کرد.
زمانی که به صفت رئیس جمهور به کار آغاز کردم، افغانستان جایگزین ویتنام شده و به طولانی ترین جنگ امریکا مبدل شده بود. مصمم بودم که آن را پایان ببخشم و این کار را کردم. تصمیم دشوار اما درست بود.
انتظار می رود که پیشنهاد کمیته روابط خارجی مبنی بر متهم کردن انتونی بلینکن به بی‌اعتنایی به کانگرس به مجلس نمایندگان غرض رأی‌گیری پیشکش شود. به گفته رئیس این مجلس به نظر می رسد که این رأی‌گیری پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری امسال صورت گیرد.
لکه چې په راپور کې واوریدل دوه مهم اړخونه په دې راپور کې یو دا چې د امریکا د کانګرس د استازو په جرګه کې د جمهور رئیس بایدن د حکومت نه په دې اړه باندې استیزا یا معلومات ټولې چې د افغانستان خروجی برخه څنګه وو او دویمه په ملګرو ملتونو کې د جمهور رئیس بایدن وینا و. زمونږ دا پروګرام په همدې ځای پای ته رسو دوستانو، تاسو د حضور نه او دا چې موږ سره وي کورم ودان ډیره مننه.
تا برنامه های بعد خدا حافظ.
الله مرش.
په افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبریالان مو د واشنگتن له استودیوګان
څخه سلامونه سلیم شهید.
زه خایسته سعادت لامیم.
زه احمد شکیب یم.
زه ګالیا رانا نورستانه یم.
زه احسان لاریب زه یم.
سیمه او نړۍ په وروستیو حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپین ماڼۍ کې زموږ خبریالان د امریکا د ولسمشر د غونډو، سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند لوړې او ژورې درښيي.
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو، اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال.
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرونو د سرچینې په توګه در سر لیکنو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو درونکي هڅه کوي د حکومتي چارواکو، ډیپلوماټانو.
د نن نو وضعیت په دې پروګرام کې په افغانستان کې د میرمن او انجونو په وړاندې په محدودیتونو د ملګرو ملتونو د سرمنشي اندېښنه. انټونیو ګوتیرش د افغان میرمنو په وړاندې د طالبانو محدودیتونه د جنسیت پر اساس تبعیض بولي. په دوی مطلب کې له ایران څخه یو شمېر راستانه شوي افغانان وایي چې په یاد هیواد کې شکنجه شوي دي.
د
د نن وضعیت پروګرام قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو سلامونه ونیکه هلی خدای دې وکړي چې تاسو ټول جوړ او خوشاله اوسئ او چاري مهم په خیر وي. په دې نیم ساعته پروګرام کې زه سمیع الله جلالزه ساسي کوربه یم او لکه څنګه چې تاسو د خبرونو په سرټکو کې واوریدل په دوه موضوعاتو بحث کوو. یو دا چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د غونډې پر مهال په یو بحث کې چې د افغان میرمنو سره درلود یو ځل بیا د میرمنو په وړاندې د طالبانو اقدامات کړنې غندلې او دای د جنسیت پر اساس تبعیض بللې دي. ګوتریش له طالبانو وغوښتل چې دغه محدودیتونه باید ژر لرې کړي. په دویم مطلب کې په ایران کې د افغان کډوالو په وضعیت او حال غږیږو. یو شمیر افغان کډوال چې د ایران څخه راستانه شوي افغانستان ته وایي چې هلته شکنجه شوي او له مشکلاتو سره مخ شوي. دا زموږ د بحث دوه مهم موضوعات دي. په لومړي بحث کې به د سیاسي چارو له شنون کې او د افغانستان د خواخوږۍ بهیر د مشر میاګل وسیق صاحب سره بحث وکړو. په دویم مطلب کې به په ایران کې د افغان کډوال محمد اکبر سلطانی صاحب سره بحث وکړو. هلته به د کډوالو حال واخلو. اما په سر کې سپام د خبرونو مهمو خبرونو ته راړم. د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د سه‌شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې یو ځل بیا له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د خپلې پریکړې ننګه وکړه. بایدن چې په خپلو خبرو کې په نړۍ کې د شخړو په ختمېدو ټینګار کوه، د نړۍ مشرانو ته وویل کله چې مې د ولسمشر په توګه دنده پیل کړه افغانستان د ویتنام څخه ځای نیولی وو او د امریکا په یوې اوږدې جګړې بدل شوی وو. هوډمن وم چې ختم یې کړم او دا کار مې وکړ. نوموړی له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتلو ته په اشارې وویل دا پریکړه سخته خو سمه وه. بایدن وویل د افغانستان په جګړه کې د دوی 2401 سرتیري وژل شوي او 6040 اویا نور ژوبل شوي دي. د بایدن جمهوریت غوښتونکي سیالان تل په هغه باندې له افغانستان څخه د ځواکونو د وتلو په اړه نیوکې کوي. وایي چې د دغه ستونزمن وتلو مسؤلیت د بایدن او د هغه د حکومت په غاړه دی، خو بایدن د دې پریکړې دفاع کوي. د متحده ایالاتونو د کانګرس د استازو مجلس د بهرنۍ اړیکو جرګه پرون سه شنبه وړاندیز وکړ چې د بهرنۍ چارو وزیر انتونی بلینکن دی کانګرس ته په سپکاوي تورن شي. دې کمیټې د سه شنبه په رایګیري کې دا پریکړه وروسته تر هغه وکړه چې ښاغلی بایدن په هغه جال پاڼي باندې عمل ونه کړ چې د بهرنۍ اړیکو جرګه غړو د افغانستان څخه په 2001 کال کې د امریکایي ځواکونو وتلو په اکړه ورته استولی وو. په رایګیري کې شپږ ویشتو په طرفداري او 15 مخالف رای وکارولې او له بلینکن په دې جال پاڼه کې غوښتل شوي وو چې د سه شنبه په سهار د کمیټې ته حاضر شي او پوښتنو ته ځوابونه ووایي. بلینکن د یک شنبه په ورځ په یولیک کې د بهرنۍ اړیکو کمیټې مشر کانګرس ته د سپکاوي پریکړې باندې ژوره ناهیلي څرګنده کړه چې د جمهور رئیس د بهرنۍ پالیسۍ مهم اهداف پر مخ وړي او د ښه نیت په هدف د یوې حل لارې غوښتنه د کانګرس څخه وکړه. او د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP ویلي چې په افغانستان کې اړمنو کسانو سره دغه پروګرام د خوراکي توکو د مرستو د بندېدو وروسته دغه هیواد په ځینو کلینیکونو کې په خوارځواکۍ د اخته میندو او ماشومانو شمیر له دوو چندو څخه زیات شوی دی. یاد سازمان د ایکس په ټولنیزه شبکه کې په خبره کړې لنډ ویډیو کې ویلي چې په افغانستان کې له هرو څلورو کوچنیانو څخه درې کورنۍ سالم روغتیایي رژیم ته لاسرسی نه لري. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې په افغانستان کې په تېر 2023 کال کې دا پروګرام د بودیجې د کمښت له امله د 8.4 میلیون کسانو سره د خوړو د برابرولو خپلې مرستې بندې کړې. ترنو دوستانو لکه څنګه چې ما په پیل کې وویل د ګوتریش د ورستۍ څرګندونو په اړه چې د ښځو په وړاندې د طالبانو کړنې غندلې او اندېښنه یې ښودلې ده د سیاسي چارو له شنن کې میاګل وسیق صاحب سره بحث کوو. وسیق صاحب پروګرام ته په خیر راغلاست. خدای دې وکړي چې زما غږ تاسو واورئ. تشکر وسیق صاحب. تاسو به هم د ګوتریش ورستۍ څرګندونې لیدلې ده. وویل چې د طالبانو کړنې د جنسیت پر اساس تبعیض دی په افغانستان کې. د ترڅنګ نورو چارواکو هم د طالبانو کړنې او اقدامات خصوصا د ښځو په تړاو په ارتباط وغندلې.
دغه غندنی او دغه ډول څرګندونې خو په دې تیر دریو کلونو کې موږ اوریدلی دی. اوس ستاسو په نظر دنیا ته څه عملی اقدام څه عملی کارونه پکار دي چې په افغانستان کې د ښځو په ښځو باندې دغه فشارونه کم شي؟ څه میکانیزم پکار دی؟ آیا فکر کوئ چې دنیا به بل اخره وکړي شي دغه محدودیتونه په یو شکل کم کی په افغان میرمنو باندې؟
دنو ورځې کوته زه فکر کوم چې اوس د دنیا او د افغانستان د خلکو حوصله یعنی سر ته رسیدلې، یعنی دغه سي یو فضا د یو نظام چې هغه انساني حقوق او انسان ته هم به خزو ته چې په اصطلاح د ټولنې اصلي محور او د پرمختګ د یعنی په اقتصادي برخه کې هم کوم محور دوی دی. نو په دې ارتباط دوی متاسفانه چې تر اوسه نه د افغانستان د خلکو نه د افغانستان د ښځو نه د دنیا د خلکو آواز ما نه اوریدی. نو زه فکر کوم چې دنیا هم یو څه تر پوښتنې لاندې راځي د دنیا پالیسي د طالبانو په هکله، دا په دې مفهوم چې دنیا د ارزښتونو په اعتبار دوی ګویا هغه خپل معیارونه چې لري، ملل متحد خپل منشور لري، اعلامیه لري، یعنی په مختلف ډولونو یعنی دوی د بشري حقونو په اعتبار خپل غږ همیش اوچت کړی، اما دا کافي نه دی. دا یعنی اوس زه فکر کوم که چیرې دنیا یو قاطع او جدي او روښانه دریځ ونه نیسي، د دوی اعتبار د بشري مسایلو په اعتبار، بشري حقونو په اعتبار، خصوصا د ښځو په اعتبار، نور بیا د دنیا دپاره د منلو وړ نه دی. د دوی خبرو، د دوی اعلامي اصلا د دوی دریځ نو اوس دوی کولی شي څرنګه چې تاسو ورودی چې تقریبا څلور هیوادونه چې جرمني او هالند کاناډا او یو بل هیواد هم چې دوی غوښتنه کړی چې یعنی ګویا په بینالمللي محکمه کې هلته باید یعنی د افغانستان په ارتباط د ښځو د حقونو د سل په ارتباط یعنی باید دا دوی چې هلته وړاندې شي. دا یو اړخ دی. په زمن کې زه فکر کوم چې نه یوازې غربي نړۍ بلکې همسایگان هم د منطقي هیوادو دوی باید همچنان یعنی خپل دریځ روښانه کړي چې ثبات بیا دوی دا ادعا نه شي کولی نه د افغانستان د خلکو په ارتباط نه د افغانستان د ښځو په ارتباط. نو زه فکر کوم چې ډیپلوماتیک اړیکې یعنی دا دغه دی چې دا باید یعنی په یو شکل دغه شي مشروط شي، غیر دغه نه اوس تعامل خبرې کېږي پېژندلو چې هغه دنیا وایي چې موږ په زمین کې هغه مرستې چې د طالبانو په چوکاټ کې کېږي هغه مرستې محدود او یا سیرې چې بشري مرستې هلته د افغانستان د خلکو په ارتباط، اما هر هغه څه چې طالب ته ګټه رسوي او د دوی د نظام په اصطلاح د پیاوړتیا او د استحکام د دوام باید ګرځي، باید دنیا یعنی هغه لازم اقدامات وکړي چې دوی تر فشار لاندې راشي. او په زمین کې نه یوازې بشري حقونه، نه یوازې چې د ښځو او نجونو حقونه، د تعلیم مسایل، په زمین کې دغه کورونستایي برخورد چې نه په اسلام کې شته نه په غربي نړۍ کې شته هېڅ ځای کې نشته، او دوی د اسلام نه یو خاص قرار د خپل نرایستلی او د انسانانو ټول هغه حق حقوق یې که پښو لاندې کړی، یعنی هېڅ نه وه. هر انسان غواړي چې آزادي ولري او دغه آزادي ټول د دوی دخوا ثبت شوی. دنیا هم فقط ګوري د اعلامیې
وسیت بالکل تاسو ډیر موضوعات تشریح کړل. یو ټکی چې ما ولید ښه ظاهرا ستاسو نظر هم همداده یو د سویډن د بهرنی چارو وزیر په دې غونډه کې چې ګوتریش هم د افغانستان په گاونډي دی د افغانستان په گاونډي هیوادونو غږ وکړ چې د طالبانو د حکومت سره اصولي برخورد وکړي او په خپلو روابطو باندې شرایط کېږدي. ظاهرا د افغانستان په قضیه کې د خصوصا د خزو باندې د محدودیتونو په مسله کې د افغانستان ګاونډي هیوادونو څومره دغه ټکی ته پام کړی؟ فکر کوي چې د افغانستان ګاونډي هیوادونو دغه د بشري حقوقو بحث ته بیخي اصلا پاملرنه نه کړی یا کمه پاملرنه کړی، او دغه ګاونډي هیوادونه په دې مسله کې څومره مهم رول لوبولی شي؟
تب ما زه فکر کوم دوی جدی رول لوبولی شي. اوس اکثرا هغه نږدې روابط د طالبانو سره د دغه ګاونډي هیوادونو د خانه وجود لري، نو که چیرې دوی هم ونه غواړي واقعا لازم شد، زه فکر کوم ما ته نه هغه حکومت همه شمول سیری چې همه شمول فقط د افغانستان د خلکو هویت هلته باید تثبیت شي چې ټول خلک ځان وویني، دا صحیح دی. دغه نور مسایل د توریزم په تماس، اما دغه بشري حقونه دا په اول خط کې دی. یعنی په دې ارتباط متاسفانه چې تر ننه پورې همسایه هیوادونه دوی اصلا هیڅ غوږ نه لري، هیڅ آواز نه پورته کوي، لکه چې هلته بشري حقونه اصلا هیڅ څه په خوله نه دي شوي، ګویا هر څه سم دی او دوی غواړي چې زه فکر کوم هغه منفي رقابت چې د منطقې هیوادونه د دنیا سره یې لري، فقط غواړي چې په دې شکل دنیا ته هم په شکل فشار ورکړي چې یعنی هغه نظام یا هغه په اصطلاح حاکمیت چې موجود دی په افغانستان کې هغوی غواړي چې نږدې اړیکې ورسره ولري، او د دوی نه یا په اقتصادي لحاظ یا په امنیتي لحاظ یا نورو مسالو په ارتباط یعنی دوی خپله استفاده وکړي او د یو وسیلې په توګه یې وکاروي د غربي نړۍ په مقابل کې. یعنی زه فکر کوم چې هغه منفي رقابت د دې لامل شوی چې هغوی هم د دې نه سترګې پټې کړي، او دا د فکر کوم چې په راتلونکي کې یعنی پخوا هم دوی ډېر ښه کړنې نه درلودې، دغه منطقې هیوادونه په راتلونکي کې به دا به ډېر دوی ته یعنی په سیاسي لحاظ په ټولنیز لحاظ فرهنګي لحاظ
تشکر وسیق صاحب. نو ظاهرا داسې ښکاري چې اوس د منافعو بحث دی په سیمه کې، تاسو هم اشاره ورته وکړه، او داسې ویل کېږي هم چې د نړۍ هر هیواد د خپلو ګټو ته په کتو د طالبانو سره برخورد کوي، اما دغه وضعیت ډیر زیان واضح دی چې خپل افغانانو ته رسیږي. څومره دغه وضعیت دوام کولی شي چې خپل طالبانو ته په راتلونکي کې مشکلات رامنځته کړي؟
زه فکر کوم چې یعنی د دوی حوصله هم ختمیږي، یعنی په مختلفو اړخونو کې دوی هلته یعنی هغه څرنګه چې یو ټولنې سره د یو نظام برخورد وي دوی نه لري. بشري حقونه تر کومه حده پورې دغه دی، فرهنګي لحاظ څه محدودیتونه دي، په تعلیمي لحاظ څه محدودیتونه دي، نور زه فکر کوم د افغانستان د خلکو هم حوصله ترسره کېږي، او په زمن کې منطقه او که غیر منطقې نه که د دنیا په سطح یې دنیا نور نشي کولی یعنی په اصطلاح د اعلامیې په صادرولو شاید ډېر دوی اکتفا ونه شي کړی، نور دوی هم د خپلو خلکو تر فشار لاندې د عامه ذهنیت تر فشار لاندې، او په زمن کې زه فکر کوم همسایه هیوادونه هم په دغه خپلو کړنو سره هم د دنیا تر فشار لاندې او هم د دغه تر فشار لاندې د خلکو تر فشار لاندې یعنی دوی مجبور دي چې خپل دریځ په دغه شکل ادامه ورنه کړي، او بالاخره دوی وشي کولی چې حداقل د سبا ورځې لپاره خپلو خلکو ته او د افغانستان خلکو ته اوس دوی یو حاکمیت دغه لري تعامل لري سبا ته د افغانستان د خلکو سره تعامل یا د افغانستان د خلکو قضاوت د دوی په هکله به ډېر دغه وسي.
تشکر وسیق صاحب، ډېره زیاته مننه کوم، کور مو ودان چې په دې بحث کې مو برخه واخیسته، تشکر ته څخه غواړم، مننه.
هیله کوم، مننه.
سپینه خبرې. د مهمو خبرونو او ورځنیو مسایلو په اړه د کارپوهانو او صاحب نظرو څېړونکو تاو د بحثونه هر ماخام د شپې د اتونه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو او دری مشترک خبرونه. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت له لارې په ژوندۍ بڼه لیدلی او اوریدلی هم شئ.
بیا هم خراغلاست. له ایران د افغان کډوالو د استلو د بهیر په لړ کې د هرات په اسلام قلعه بندر کې له ایران اکثر استل کیدونکو افغان کډوالو فزیکی او رواني شکنجه شوې دي. د یو بل ریپورت لمخې ایران له افغانستان څخه د مهاجرو د ورتګ د مخنیوي لپاره 2 کیلومتره اوږد دیوال جوړ کړی دی. دغه دیوال په هغو ځایونو کې جوړ شوی چې ایران ته د مهاجرو د ورننوتلو اصلي سیمې بلل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې ایرانی چارواکو په وار وار ویلي چې بی اسناد افغان کډوال له یاد هیواده ستنوي. په دې اړه به راپور وګورو. د راپور وروسته په ایران کې د افغان کډوال سره بحث لرو.
په دې وروستیو کې له ایران او پاکستان څخه د افغانانو د جبري ستنولو بهیر چټک شوی دی. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د سپتمبر په 14مه نیټه وویل چې هغه ډله افغانان چې په غیر قانوني اسنادو ایران ته ننوتی دي بیرته به افغانستان ته واستول شي. د اسلام قلعه په بندر کې د بیرته ستنیدونکو د نوملیکنې مسؤول عبدالغنی قاضی زاده فرانس پرس آژانس ته ویلي چې هر ورځ شاوخوا 3000 افغانان له ایران څخه ایستل کیږي.
ایران خو زیات شکنجه میبینه، شکنجه از حساب رویی که به حساب دو بقول ایران فاش دادن و بی احترامی و به خانوما، حتی که ما شنیدیم که میگه خانوم میاد تلاشی میکنه که ما از تو پول تا پول جمع نکنی همقدر که میخوای.
په دې وروستیو کې ایرانی چارواکو د ناقانون کډوالو په ضد یو لړ اقدامات پیل کړي او اعلان یې کړی چې هغوی بشړي. د کډوالو د فزیکی شکنجې د څرنګوالي ډیر معلومات نه دي خبره شوي، خو ستنیدونکي افغانان وایي چې د ښه ژوند هیلې مړاوي شوي دي.
صاحب خانه ها را جرمه میکرد، اینا را خانه بیش نبین، وسایل را پرت میکرد بیرون. دیگه ما مجبور بودم اونجا نشستم. دیگه آمد همه گفت اسایل را جمع کنیم، جمع کردیم اونجا چیز کرد، رد مرز کرد.
په ایران کې یو شمیر افغان کډوال په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو فعالانې او د معترضو ښځو د ډلو غړي وایي چې که بیرته افغانستان ته واستول شي نو له جدي ګواښونو سره به مخ شي. فضیله قادری د افغانانو سره د ایرانیانو چلند داسې بیانوي:
اصلا امنیت میده، از افغانی امنیت نمیده. کارت بذاری نامبای کارت تنه اون بر میاندازه، پول بذاریم پول تنه پارا میکنه.
دینا خبری آژانس د ایران د ځمکنیو ځواکونو د مرستیال نوزر نعمتی له قوله لیکي چې څه د پاسه 10 کیلومتره اوږد دیوال جوړ شوی او نور 50 کیلومتره په پلان کې دی. تهران د دغه دیوال په جوړولو سره غواړي چې د خلکو تګ راتک کنټرول او په سرحدي سیمه کې امنیتی تدابیر لا پسې پیاوړي کړي. د ایران د سیستان بلوچستان د انتظامیه قومندانۍ سرپرست په تیرې یوې اونۍ کې په دغه ولایت کې د نږدې 1500 هغو افغان کډوالو د نیولو خبر ورکړی چې د اوسېدو قانوني اسناد یې نه لرل.
بر خودشان مثلا آزار اذیت میکرد، بعضیا الان اردوگاه آوردن، تو اردوگاه پول ندارن، لطفات میکنن، میگه باید زنگ بزنه بک فامیلتان شماره حساب پول بریزیم باید بریم.
په ایران کې یو شمیر افغان کډوال هم شکایت کوي چې د ایران حکومت ورته په ښوونځیو کې د ماشومانو د زده کړو او ثبت اجازه نه ورکوي. له بلې خوا د ایران په کرمان کې ځینو افغان کډوالو ادعا کړې چې په نانوایو کې هم پر افغان کډوالو د ډوډۍ په خرڅلاو باندې محدودیتونه وضع شوي دي. د کډوالۍ د نړیوال سازمان د رپورټ له مخې 50% ستانه شوي کسان له ایران څخه شړل شوي او 30% په خپله خوښه او 20% هغه یې د اقتصادي ستونزو له کبله ستانه شوي دي.
ترانو دوستانو، په ایران کې افغان کډوال محمد اکبر سلطانی صاحب را سره په خبرونه کې دی. سلطانی صاحب، پروګرام ته په خیر راغلاست. تاسو زموږ غږ اورئ؟ ډیر
مننه. سلامونه تاسو ته او د واشنگتن
کور ودان سلطانی صاحب ډیر مننه وخت کم د پښتنې زیات دي غواړم ستاسو څخه هم د خپل سترګو لیدل حال وورم شکایتونه خو زیات کیږي د ایران د نظامیانو او حتی په ځینو مواردو کې خپل د ایران د عامو وګړو څخه چې د افغانانو د افغان مهاجرینو په وړاندې کې ساسي د سترګو لیدل حال څه دي مشکلات څه دي اومه د مشکلات
ایران چې خو افغان مهاجر د ګڼ شمېر مشکلات سره مخ چې اوس د ایران دولت هم داسې وایي په خوا چې واست تاسو کډوال یا دی اوس تاسو په دولت کې امن او ثبات راغلی دی اوس تاسو کډوال یا دی نه تاسو باید ولاړ شئ خپل وطن ته خپل وطن جوړ نو په ایران کې افغانان بالکل د ډیرو مشکلاتو سره رمخ دی یوازې د نن څخه نه د ډیرو مدو وروسته افغانان د ډیرو مشکلاتو سره مخ دي چې تنها یوازې د ایران شمار نه دی او که پاکستاني او که نور شمار نه دی هر ځای چې مهاجري مشکلات سره
مخ. سلطانی صاحب اوس خوب په ایران کې یو شمیر د پخوانی حکومت پوځیان هم ست فعالین هم ست د پخوانی حکومت چارواکي هم ست آیا دغه استدلال د ایرانی مقامات او چارواکو سره کیږي چې کدا کسان بیرته افغانستان ته ستانه شي نو دوی ته خو بیا ممکن خطر هم موجود وي یعنی هغه کسان چې په تیر نظام کې و د دوی عمده اندېښنې څه دي تاسو به خلکو سره په تماس کې یاست فکر کوم د سلطانی صاحب سره زموږ اړیکه بنده سم سلطانی صاحب موږ راغورایخه همکاران وایي چې سلطانی صاحب په کرخه کې نسته اما زموږ باس په دی و چې په ایران کې افغان مهاجرین د ایران د حکومت چارواکو له ناوړه چلند څخه شکایت کوي
د ایران پولیس ونیوه
بلان د سلطانی صاحب اړیکه بنده کیږي زنده پیغام په رابطه کې څه تخنیکی مشکل سته اما پر صورت موږ د همکاران څخه غوښتنه کوو که وکولای سي چې زموږ رابطه جوړه شي یو لنډه وقفه به واخلو او وقفه وروسته به بهتره ست
خبرې د مهمو خبرونو او ورځنیو مسایلو په اړه د کارپوهانو او صاحب نظرو څېړونکو تاو د بحثونه هر ماخام د شپې اتو نه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو او دری مشترکه خبرونه تاسو د خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت له لارې په ژوندۍ بڼه لیدلی او اوریدلی هم شئ
بیا هم خراغلاست مخه همکاران هڅه او کوشش کوي چې موږ ملما بیرته په پروګرام کې واخلي اما ظاهرا خارجي تخنیکی مشکل سته موږ بس پدې و چې له ایران څخه راستنه شوی کډوال د زورونو او شکنجو شکایت کوي تر دې مخکې هم په ایران کې د افغان کډوالو سره د ایران د یو شمیر نظامیانو د ناوړه چلند په اړه راپورونه ورکړ شوی و او افغان کډوالو اندېښنه څرګنده کړې او حتی په ځینو مواردو کې د وهلو ټکولو او حتی د وژل کېدو د پیښو راپور هم ورکړل شوی و زموږ د بحث همدا موضوع و مزه فکر کوم چې زموږ میلما په ډېر احتمال سره چې په خبرونه کې نه زه فکر کوم د خبرونې وخت هم مخ په خلاصېدو دی نو نشو کولای چې د بحث نور ادامه ورکو اما ساسي ټول څه مننه کوم ان شاء الله په دې بحث به پراتونکو خبرونه کې وغږیږو راتونکو خبرونه ساسي غږ د پڅو شی بو کې پیلیدون کې دا اوس موږ همکاران په استودیو ته راشي تاسو کولای شئ د پروګرام ته زنګ ووهی او د خپل سیمې د خپل منطقې حال شریک کړئ موږ سره او اوس موږ همیشنه خوښ داده چې تاسو د سالمو موضوعاتو په اړه وغږیږئ د نن وضعیت پروګرام هم دلته پای ته رسیږي پڅو شی بو کې ساسي غږ خبرونه پیلیدون کې تر بیا د لا پامان الو زموږ غږ اوري تاسو فکر کوم سلطانی صاحب وايي په لاین کې دی. ښه، زه د همکاران څخه خواهش کوم چې یو لنډه وقفه خو له وقفې وروسته به بیا بیرته راستنیږو.
سپین خبرې د مهمو خبرونو او ورځنیو مسایلو په اړه د کارپوهانو او صاحب نظرو څېړونکو تاوده بحثونه هر ماښام د شپې د اتو نه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو او دری مشترکه خبرونه. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت نه لاري په ژوندۍ بڼه لیدلی او اوریدلی هم شئ. سپین خبرې د مهمو خبرونو او ورځنیو مسایلو په اړه د کارپوهانو او صاحب نظرو څېړونکو تاوده بحثونه هر ماښام د شپې د اتو نه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو او دری